ډیوا ریډیو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په ادبي خبرونه کې را سره د پښتو ژبې ځوان شاعر اجمل اند میلمه دی. خو مخکې له دې چې اجمل اند صاحب خبرونې ته راسي او لا غسر خبرې پیل کړو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. تاسو هم کولای شئ خبرونې ته راسئ، زموږ له میلمه پوښتنې هم کولای شئ، او که شعرونه راوروئ نو په دې هیله چې معیاري شعرونه او انتخاب ښه شعرونه راواوروئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا واورئ، 001-202-205-0403. بل شمیره ده 0800-999-0 اجمل اند د ننګرهار اوسیدونکی دی، خو له اوږدو کلونو راهیسې د یورپ د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې ژوند کوي. مخکې له دې چې له اجمل اند سره خبرې پیل کړو، دا به درته ووایم چې د اجمل اند د شعرونو تر اوسه پورې څلور ټولګې چاپ شوي دي چې نمونه یې په دې ډول دي: د زړه پر پاڼه مې انځور دی ګلاب، دا شعری ټولګه شاوخوا شل کاله پخوا چاپ شوې ده، او بل شعری ټولګه ده په څپو کې انځورونه، او درېم شعری ټولګه ده هندارې او چینې، او څلورم شعری ټولګه دا شار هغه غرونه. او د دې ترڅنګ اجمل اند د فارسی او انګریزي ژبې هم یو شمیر شعرونه پښتو ته منظوم راژباړلي دي چې ځینې په یوه ټولګه کې چاپ دي. دا د منظومو شعرونو ټولګه سند په پرخه کې نومیږي. مخکې له دې اجمل اند تر اوسه پورې خپرونې ته نه دی راغلی، نو په پیل کې ورځو د اجمل اند یو نظم سره اورو. دا نظم لومړی کرښه نومیږي چې خپله اجمل اند را اوروي، او لا غو وروسته بیا له خپل میلمه سره خبرې کوو.
لومړی کرښه: د خونزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندرې واړه ترانې د غسا. دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د غزو، دلته سندرې او ویرنې سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده، او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر همدلته کنټرول لاین دلته دی، د غزی دنګ دیوال همدلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چیچن دلته دی، برما همدلته، روهینګیا دلته دی، د نیویارک برجونه همدلته و، تحریر میدان د قاهره همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب همدلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده، او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا، دلته د نجونو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو. دا هم دا زیم چې جګړې ګټما، زیم چې چین چې له روسیې ګټما، د حلب خار بل سوریې ګټما، تحریر میدان له قاهرې ګټما، او نیویارک لال قیدې ګټما. لا به اوږده جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهینګیا بې وزلي، له بودایانو نشغورل غواړي، او له غزې چاپېره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډېرو جګړو ډکه ده، او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. ټول ما ته وایي چې زه خکله ښکارم چې خړ پر مخ او ګرد وهلي ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خوږو خوږو بچو جنازې د همدې غره د جنکو جنازې دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پر مخه نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زهر ورز لجنگ ستړی رازم، زهر ورز د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیک اکدما. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د ډزو دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړي خط کې یم. هره ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
د اجمل اند په زړه پورې نظم مو اورېده چې د یو پښتانه او د یو افغان ژوند او څیره ډېره ښه پکې انځور کړې وه، چې همدا موږ یو چې د خپل وطن تر څنګ د هر چا په جګړه کې موږ جنګیږو او خپله خاوره مو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په ډګر بدله ده او هر څوک پکې تر اوسه پورې په د دوزخ کې ژوند کوي. نو د شاعر او د لیکوال کار هم دا وي چې خپل ټولنې ته خپل ښکلي او بدرنګه انځورونه دواړه وړاندې کړي او بیا خلک ورباندې فکر وکړي. اجمل اند له شک پرته د پښتو په اوسنیو معاصرو شاعرانو کې، خصوصا په ځوانانو کې، یو له هغو شاعرانو دی چې شعر یې هم د حالاتو انځورګري کوي او هم پکې په پوره هنر سره د هنر انځورګري پکې شوې ده. د اجمل اند شاعري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په کوزو پښتونخوا کې هم په ځوانانو کې ډېر شهرت لري او هغه د ګوتو په شمیر شاعران دي چې پر شعر حساب کېدلی سي او ښه شاعري کوي. اجمل اند هم یو له دغه شاعرانو دی. نو ستاسې د انتظار شېبې هم رالنډوم او خپل میلمه ته ورځو. اجمل اند صاحب په خیر راغلی.
مننه بارکوال صاحب، له تاسو مننه، کور مو ودان چې ما ته دا فرصت راکړئ.
ډېره مننه. ما وغوښتل چې دا زموږ کوم شاعران چې ستا غوندې له ادب پرته د ژوند په نورو څانګو کې مزدوري کوي، خواري کاږي، خصوصا دا د خبریالۍ په ستړي ژوند کې چې له بده مرغه هره ورځ او هره شیبه زموږ د وطن د غم او د پیښو خبرونه خپروي، ما وغوښتل چې راسه اجمل اند صاحب چې یو ډېر تکړه شاعر هم دی او له دې هغه یو څه راوباسم، بېرته پر خپله شاعري ورسره وغږېږم.
نو دا خو تاسو لطف وکړه، مهرباني مو وکړله، مخکې مانا هېر شول چې دا ستاسو خپرونه لایف خپرېږي. نو زه د تاسو اورېدونکو ته هم سلام وړاندې کوم، ټول اورېدونکي، هغه که په لره پښتونخوا کې دي او که په بره پښتونخوا کې دي، ټولو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم او له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان چې دا فرصت راکړې. رښتیا هم چې د ژوند لوړې ژورې او منډې زیاتې دي او په دې منډو کې کله ناکله له سړي نه د هنر لاره خطا شي.
نو ان صاحب، تر روایتي پښتنو به تیر سو، اوس چې له وطن لري په پراګ کې د پردیسۍ ژوند کوي او هغه هم په یوه خبري اداره کې کار کوي، اوسنۍ شاعري دې څنګه د شاعري دې روانه ده؟ که متاثره شوې ده نه تر پخوا شعرونه اوس کم لیکي؟
په مجموعي توګه خدا د ما لپاره سخته پوښتنه پدې ده چې ډېر دلایل دي، ډېر دلایل داسې دي چې یو خدا د عمر په تیریدو سره سړی چې ځواني یو ډول احساسات لري، بیا چې داسې لږ پخې ځوانۍ ته ورسېږي، احساسات هم بدل شي، پوهه معلومات هم بدل شي، ریالونه یې بدل شي، نظریات یې بدل شي، د ژوند په اړه مفکوره یې بدله شي، نو دما په شاعرۍ کې خدا غیزم دی. دویمه خبره چې ده لکه تاسو چې مسافري ورته وویله دلته په پراګ کې کلونه کلونه وشول، زه اوسېږم دا د اروپا په شرقي اروپا کې یو ښار دی د چین جمهوریت. نو دا هم ډېره اجنبي سیمه ده، هغه تصویرونه چې مونږ شاعري کوله، هغه خبرې چې مونږ په شاعرۍ کې په اصطلاح یادولې، او هغه کیسې چې مونږ کولې، هغې سره دلته په روایتي ژوند کې سړی ډېر نه مخ کېږي. او درېیم علت دا دی چې خبریالی یا په یو بل فرهنګي برخه کې کار کول، په یو بل کلتوري برخه کې کار کول چې جرنالیزم کېدای شي یوه برخه یې د کلتوري کارونو، نو دا هم خامخا اغېز کوي، ځکه انسان سره د لیکلو دپاره یو کافي انرژي د ورځې په جریان کې یا د ورځې په اوږدو کې، او هغه انرژي چې څنګه په خبرونو لګوي او په رپورټونو یې لګوي، نو دقیقه خبره ده چې شاعرۍ ته هغومره نه وخت نه پیدا کېږي. نو دا درې سببونه د دې سبب شوي دي چې د ما شاعري د پخوا په مقایسه کمه شي. البته په خپل فکر باندې چې زه ورته کله متوجه شوم، هغه دا دی چې د فکر له پلوه هم یو سرانه بدله شوې ده. هغه شیان چې وخت کې د ما په فکر کې وه، هغه ښایي اوس ونه اوسي. نورو خبرو ته مې پام شوی، یا نورو تصویرونو ته، یا نورو افکارو ته مې پام شوی. یو ډول یو ډول د لیک بیا د انتقال یو حالت دی.
او ان صاحب که وګوري یو شاعر چې خپل ټولنه له نږدې ګوري، یا زموږ په وطن کې چې کوم حالات له شاوخوا څلوېښتو کلونو د یو شاعر پر احساساتو باندې دغه حالات چې مستقیم یا په مخامخ توګه کوم تاثیر کوي، او ستا غوندې یو خبریال چې هغه دا هغه فکر کوم چې وسره غبرګ سي، ځکه چې یو ټولنه په خپله په داسې حالاتو کې ویني، بل هر ورځ چې په یوه خبري اداره کې کار کوي، او دغه سي پیښې پر احساساتو کوم تاثیر کوي. ستاسې پر شاعري باندې دې څومره اثر کړی دی؟ ستاسې یو نظم هم فکر کوم په دې اړه یو نظم هم و چې د خبر تر سر لیک لاندې و، که په څه نامه و؟
خبرونو په نوم باندې یو نظم و جمع. نو خبریالي خو واقعا مونږ خو د خپلې ټولنې لکه تاسو چې ویل دي، مونږ ډېره یوه ځپلې ټولنه ده. مونږ له هره پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ یو. زه په مجموع کې د افغانستان خبره نه کوم، مجموع کې دغه د کوزي او بري پښتونخوا خبره کوم. دا دواړه غاړې چې دي په تیرو څو لسیزو کې ډېرې زیاتې ځپل شوي دي. هغه له هر القله له هر پلوه دوی ډېر زجر ګاللی، ډېر زیات ګاللی. او بیا دا مونږ او تاسو خصوصا د خبر په برخه کې چې یو، دا ژورنالیزم په برخه کې چې یو، چې د دې پېښو رپورټینګ کوو، نو دا داسې لکه هغه مونږ ورته په افغانستان کې اتاق عاجل وایو، یا ایمرجنسي روم چې ډاکټران ورکوي. نو هغوی ته هغه عاجل چې چېرته پېښه کېږي دوی ته راځي. زمونږ هم همدا حال دی. د افغانستان څومره پیښې چې دي، د دې نه هم شیبه په شیبه خبرې وو چې واقعا هم ځورونکي دي، او هم زموږ په هنر او په کار اغېز کوي. او په عین حال کې موږ په خپله ټولنه د روانو ستونزو له بېخ نه خبرېږو، په حقایقو خبرېږو، داسې حقایقو باندې چې ښایي زموږ ډېر عام شاعران چې ژورنالیزم سره یې سر و کار وي، یا زموږ ډېر عام خلک په هغه حقایقو یا خبر نه شي، یا پوه نه شي، یا سر پرې خلاص نه شي. نو موږ چې په دې برخه کې کار کوو، لازم دې ورو دردونکو حقایقو نه خبرېږو، د خپل ولس لا غږ درد دی، د دې د ریخونه خبرېږو چې مستونزه چیرته ده، مشکلې کوم ځای کې دي، څوک دوست دی، څوک دښمن دی، په دې شیانو پوهېږو. دا طبعا په شاعرۍ باندې تاثیر کوي.
او که وګورو خبرونه، خو د نن خبرونه چې هغه سبا ته زاړه سي، خو دغه سي حالات چې په ادب کې کله انځور سي، که هغه په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې، څه فکر کوي چې آیا دا څومره ادبي ارزښت لري چې سبا ورځ ته پاتې سي؟
د شاعر کمال پورې اړه لري. میخیل صاحب چې یو شاعر څنګه خپل موجوده حالات تصویري، واقعا که چېرته په هنري انداز باندې تصویر کړي، نو عمر کولی شي، تر شاید وروسته هم ژوندي پاتې کېدلی شي. خو که ډېر داسې سطحي نازمي وکړي، او هماغه حالاتو ته نظمونه ولیکي، او هماغه حالاتو باندې راوڅرخي، نو دا واقعیت دی چې د هغې حالاتو له پای ته رسېدو او یا بدلون سره د هغه شاعر هنر او شاعري هم له منځه تللی شي. دلته مهمه دا ده چې له حالاتو نه خو ټول خلک اغېزمن کېږي،
بالکل
ټول شاعران او هنرمندان اغېزمن کېږي. خو یو هنرمند هم دا حالات یو رقم انځوروي او تصویروي، او بل هنرمند هم دغه وضعیت بیا بل ډول تصویروي. نو که چېرته واقعا پکې هنري او تصویري توم نه زیاته وي، او یو هنري ژبه باندې دغه اوسني حالات تصویر شي، نو د دې عمر اوږدېدلی شي. البته یو شی ته چې زه په دې وروستۍ کې متوجه شوم، هغه دا دی چې مونږ خامخا باید د هنر په لټه شو. که نه شاعران دي مونږ، او دغه هنرمندان چې دي، دا لطیف هنرونه چې سروکاری ورسره دی دوی د ټولنې د سمدستی سمون لپاره کوم مسؤلیت لري. یعنی که ځینې شاعران په اوسني وخت لپاره داسې شعرونه ولیکي چې په دستي وخت کې خلکو خوله په خوله وګرځي او یو بدلون ته لاره هواره کړلی شي، نو صحیح ده چې عمر به ونه کړلی شي، خو دستي کېدای شي د بدلونونو سبب شي. او داسې نمونې موږ ځینې شعرونه لرو چې دا شاید لنډمهاله وي، خو دستي د حالاتو ډېره خطر جمالي کوي او مرسته کولی شي د خلکو سره چې د خلکو په ذهنونو کې یو نوی فکر، یوه نوې خبره او د حالاتو په اړه یو ښه تصور وړاندې شي.
صحیح، په دې باندې وروسته خبرې کوو چې آیا شعر په ټولنیز بدلون کې څومره رول لري. خو پښتنه مې بله دا ده چې دغه زموږ د وطن دا ټوله غمیزه چې په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې چې انځور شوی ده او ستا له نظره تیر شوی دي، تا کوم لوستی دي، څه فکر کوي چې په هغه کې شاعري څومره ده او شعر یا یوازې قافیه بندي هغه پکې څومره ګڼي؟
متاسفانه چې واضح ده چې قافیه بندی او شعر یا نازمي په کې ډېره ده. موږ په لر او بره پښتونخوا کې ډېر مثالونه لرو، په ځانګړې توګه په بره پښتونخوا کې. په کوزه پښتونخوا کې البته نه پوهېږم چې د ما دا خبرې که نور ادبي یا فرهنګي ملګري اوري هغوی در سره څومره موافق وي، خو په کوزه پښتونخوا کې هنر سره یو څه دوستانه چلند شوی و، با مسؤلیته چلند شوی و، او یو څه نظیف هنر چلیدو. په بره پښتونخوا کې البته مونږ په دې جګړو کې ډېره زیاته نازمي ولیده، هغه که د شوروي په مهال د جنګونو پر مهال و، هغه که وروسته د طالبانو پر مهال باندې ترانې او شعرونه و، هغه که له هغې نه وروسته په دې اوسنۍ دوره کې و. نو ولې نه دغه زیات دی نظم او شعر او په اصطلاح هغه خبرې چې مونږ ورته شعر یا هنر یا ارتس ویلی دا زیات دي نسبتا هغه اصلي شعر ده.
ان صاحب که دې خوښ وي په دې برخه کې به له کرن خانه ستا یو شعر واورو او بیا به بېرته د غزل محفل ته راشو.
ولې نه، خوښه مې ده. بېخي
ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری گھر ستار راوڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے او Yeah. سمره قامتنا د غسبني جامي رنگ کړل دا سمره قامتنا د غسبني جامي رنگ کړل دا سمره قامتنا د غسبني جامي رنگ کړل دا سمره قامتنا د غسبني جامي رنگ کړل دی پیر خو پلستونی کی خاما را وڑے او یو پن میں گٹا پو پٹو للا را وڑے او پشا میلا دی پوری غرسی تار را وڑے او یو پن میں گٹا پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں گٹا پو پٹو للا را وڑے او بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو پس تر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو پشا ملا دی پوری گر سیتا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچینا چلم چینا را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو پشام
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د غزل محفل ادبی خبرونه ته غوږ یاست او د نن په خبرونه کې را سره ځوان شاعر اجمل اند میلمه دی. اردو یو دوا اوریدونکو را سره دی پښین ته اردو عزیز رحمان عزیز په خیر راغلی.
جی قدرمن برکوال می خیر صاحب تاسو ته قدرمن میلمه ته تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول هم کاران ټول ملوال ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
خیر صاحب یو دوه درې شعر به درته ووایم میلمه څخه پوښتنه وکړم که غستا خوښه ده کومې کوه دغه دوه شعر به درته ووایم.
بس راځه اسې کوه.
صحیح وای د خپل سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانا د خپل سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانا مخه مخمره د ګوره د کتو څخه شرمېږي لانا وای مزکه د بل لاندې کوي د پاسل منس پر کوي زکه د بل لاندې کوي د پاسل منس پر کوي د خپل تندې د سجدو څخه شرمېږي لانا
مننه ډېر مننه پښتنه کدی وکي عزیزه پښتنه کا وکیل میلمه کڅ پښتنه لري
بالکل د میلمه څخه می دوی پښتنه بدا وکم آیا د څلور ټولګي چې کوم مارکیټ راځي یغه په بازار کې ملاوي دا پښتنه او بل مطلب د نصر او خاص کر سندر د سندرې خو ماشاءالله غزل خوم د ډېر لیکلې سندرې څومره لیکلې دي دا خبر او شاعري د اول سره د چا سره ډېر متاثر شو چې ودا میدان ته راغلي
دا خو به ډېر پښتنه سره کتار کې زه وګورم مننه ډېر مننه اردو خیبر ته اردو حکایت صاحب را سره د حکایت صاحب خیر
السلام علیکم بارکوال می اخر سے
وعلیکم السلام
تاسو تا واج ملان سے تا پروڈیوسر سے دیو ریډیو ته لو کار کوم کو ته سلام نه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
او دا یو څو شیرین هم لیکلي وار ما چې اجملان صاحب راته رهنمایي وکړي چې ایز شاعري جاری وساتم کنه ما چې د مستی به وړاندې
ارشاد راځه
نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان چې مې ولید په خوب کې خپل جانان او ستاخ کنزل او ستار اٹل ما ته قبول دی ستاخ کنزل او ستار اٹل ما ته قبول دی خیر دی کله کله وایا چې قربان او ستر ګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما ستر ګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما چې دیوې نم نورا بشي باران او زب څنګه داسې وایم چې جدایم زب څنګه دا سوایم چې جدایم ستا یادونه را سره دی لکه ځان ستا د حسن پیمانه ما سره نشته ستا د حسن پیمانه ما سره نشته خو زما یې شکر سیږي تر اسمان مکتب نه دی کړی
صحیح مننه حکایت صاحب ان صاحب خپل نظر باندې در کی چې حکایت صاحب شاعری ته دوام ورکړي او کلاس ځینې واخلي انصاف
نو کډیتا دی اوریدن کو ټلیفون نفاسي ولې لږ به کار
څه ورکم بالکل تاسو خپل نظر ورک
ډیر زیات مننه نو دی حکایت څه په اړه د ملنډ مشوره دا چې لکه څنګه چې موږ پر روایت تو کوم کیږي چې دا شعر ویل هم دی او بس ورته چې کوم کونج کې کینه او زرزري ولې کپي او کاغذ کې چې در باندې راووري ته نو زه په دغه باور باندې نه زه شعر ته دی یو لیکنې دی یو ریسرچ دی یو مقالې یا دی یو بل تحقیق عمره په کار کولو باندې قائل یم
زیار غواړي
که یو سړی غواړي چې یو ښه شعر ولیکي دا سمه ده چې هغه ته به د ریاضت نه فکرونه او خیالونه ذهن ته راځي خو د دې فکرونه او خیالونه تراشل منظم کول او په خطو وړاندې کول دا کېدای شي یو شعر لیکل ورځې میاشتې اونۍ وخت یې سړی نه غواړي چې په بیا بیا خواري وکړي بیا بیا په کوتي وایي او کوشش وکړي چې نوې خبره وکړي نو د حکایت څخه په غزل کې چې ما واورې د وزن په بیخي برابر او فکر یې برابر مونږ هغه طرز او فکر یې هغه روایتي یو طرز چې مونږ ډېرې بېلګې لرو او بیا بیا لرو نو یعنی دا سړی دا متر لري چې یو ښه شاعر شي نو خواري کول به ورته پکاري او لوست به ورته پکاري او په خپل شعرونو به بیا بیا کتنه او بیا بیا غور ورته پکاري
او عزیز رحمان عزیز لپشنه پښتنه کړې و چې ستا کتابونه پیدا کیږي کنه نو کېدای شي د پښتنې ته وزام تر انت صاحب عزیز رحمان زه جواب درته وم چې انت صاحب خبر کو چې د شعری ټولګي دی او نور کتابونه چې چاپ ته مخ تر اوسه پوري د کوټه په شمول د جنوبي پښتونخوا په دکانونو کې نه دیل دلینو کېدل شي چې دا کوم مجموعه په افغانستان کې په کتاب پلورنځو کې پیدا کیږي او هغه ته یو حال ورکړي چې د شعر ټول غالت هم ولېږي ځکه چې آلته هم ستاسو د شعر مینوال ستا او دغه د ستاسو د شعرونو د ټولګو غوښتنه کوي
ولوتس دې دوی مو د تاسو په دماش شاعري دې په خوا چاپ شوی نو غالبا هغه وخت کې چې د شعرونو د کتابونو تیراژونه هم ډیر کم و دا د فیسبوک زمانه هم نه و شعرونه دمر لري لري نه رسیدل نو څه کتابونه د ما چاپ شوي و او هغه کله کله بیا هم چاپ کیږي هغه خبرندویه ټولنه دانش خبرندویه ټولنه هغه یو مجموعه د ما صفو کې انځورونه وخت نه وخت چاپ کوي
خو
واقعیت دی چې نشته دی دا مهال په مارکیټ کې او زه د ځینو خبرندویو ټولنو سره په تماس او خبرو کې یم نو بس لګ دې تمبلای نه او لګ دې غوی له دا غنه پاتې ده کنه دا شیرونه سر راټول وو په یو مجموعه کې ټول خبرو ان شاء الله
او زکه خپل د تام زم خپل یوازې په چپو کې انزورونه لرم او د نورې لما سره هم نسته
غالبا چې ما غا چپو کې انزورونه یو څه ډیر ډیر چاپ شي او غا نورې مجموعې چاپ شولې خو دا چې واړه تیراش باندې چاپ شوی وي او په ډیره پیمانه باندې خپرې نه شوي نو د دې ټولو په لسر نه لکه په یو مجموعه کې به دا ټولې راولو او زه خو نشم ویلی چې په نږدې ورځو کې یا کله خو نیت مې ورته دی چې خپرې کړو ټول شي نو چې ما څومره دي په یوه مجموعه کې خبرو کوو په داسې لوی تیراژ چې هر ځای ته ورسولی شو
او ان صاحب مخکې په دې خبرې وکړې چې شعر په خلکو کې څنګه ټولنیز بدلون راوستلای شي ځینې شعر پوهان وایي چې د شعر کار یوازې دا ده چې په خلکو کې د ژوند په اړه د ښکلا یا د جمال احساسات پیدا کړي او په هغوی کې یو پوستوالی او نرموالی په خلکو کې پیدا کړي او د ټولنیزو علومو پوهان هم وایي چې شعر چې دی هغه له شعره دا توقع نه ده په کار چې شعر دی په ټولنه کې ټولنیز بدلون راولي تاسو مخکې وویل چې شاعران باید دا کار هم وکړي نو څه فکر کوئ چې آیا شعر په ټولنه کې بدلون راوستلی شي
یو خو که د شعر ته د سړی د آرت او هنر له زاویې نه ګوري د نګه هنر له زاویې نه نو دا خبره واقعیت دی چې شعر د پیغامونو د بارولو وسیله نه ده چې ته د پې ډېر زیات پیغامونه بار کړي دا نه د اعلاناتو دپاره درست دی نه د سیاسي شعارونو پر مخ وړلی شي او نه ډېر اجتماعي پیغامونه هغه که ډېر خم وي نه یې شي وړلی هغه که نصایح وي هغه که نور شیان وي نو هغه هنر زیانمنوي په دې کې هېڅ شک نشته دا خبره تر ډیره پوری صحیح ده که څوک غواړي چې واقعا نګه هنر وپنځي او نګه هنر ته کار وکړي نو هغه په دې وسنوي حالاتو سترګې پټي او واقعا به د هنري پنځونو د پاره کار کوي البته ولې نه د وسنوي حالاتو نه تصور او تصویر اخستل شي خو موږ تاسو متاسفانه چې د سیوی ټولنې وګړیو چې مکتا د ټولنې یو سمسمکه او یو بدګون مرا په غاړه دي موګه په سیاست کې زمیشه د خپل دوستانو ته وایم چې د هنري فرهنګي لیکوال شاعران دیبان دوی ته دا چې انتخابات شاو غټل وټونه شاو غټل دا ډیره مهمه نه ده دوی ته مهمه ده چې د خپل ټولنې د بیدارۍ لپاره یو څوک لري شي د خپل خلکو د بیدارۍ لپاره یو څوک لري شي او کله چې خلک بیدار شو هغه خپل ور کسان هغه په سیاست کې ټاکي هغه په نورو شبو کې ټاکي نو د دې وصفه ده دا ملکه ما چیرته ویل چې موږ د دې سي ټولنې خلک چې موږ ټولنې کې ډیر زیات کار ته ضرورت دی او موږ ډیر ستونزې سره مخ یو نو زم شاعرانو دا یو قرباني به ورته وایم چې دوی باید وخت نا وخت ورکی هغه هم داسې نه چې ډیر په ابتزال سره ولیکي خو که شاعرانو او لیکوالان وڅانی دي چې نو سره یو حالات نه دی وڅلو په خاطر باندې دا چې په هنري انداز کې مختلف خلکو سره اړیکې لري سره چې په ځانګړي توګه له پښتنو سره چې د پښتنو په ټولنه کې د بدلون سبب شي نو دا به بدنه یو د دې لپاره یو لدا دی چې وازنې ټولنه خای شي په وسوي دغه د شرق په ټولنو کې شیر ډیر زیات رول لري او بیا په شرقي ټولنو کې په ځانګړي توګه هغه ټولنه چې دا میډیا ایډیر نه د تجربه کړی غوې لام په شعر او شاعرۍ باندې ډېر تړلې دي چې ول دینه د پښتنو ټولنه ده په پښتنو ټولنه کې شعر ډېر رول لري دا اوس تاسو کولای شئ په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې په ټوئیټر کې په دې شیانو کې وګورئ ته کتلی شئ چې یو سړی به یو خبره کوي اما خبره که په نشر کوي څوک یا ګوري نه یا ورسره ناندري وهي یا ورسره بحث کوي یا ورسره جدل کوي او کومه خبره ته په شیر باندې وکی د خلکو خوخي کی موضوع فکر کوم چې تر یو حد اغیزم کولای شي نو دا په داسې یو د ریسکیم چې دا دواړه خبرې تایید او مام دا چې شیر اصالت او رسالت دانه دي چې موږ دې ډیر زیات پیغامونه بار کوو دا خپل دی اعلاناتو دی وسیلې په توګه د تنکار واخلو. خو متاسفانه په پښتني ټولنه کې چې دمګړې لډیر لوی ناورین سره مخ ده، شاعرانو ته پکار دي چې په خپلو شعرونو، لیکنو او نورو هنري پنځونو کې وخت نا وخت خپل ټولنې د قدر داسې تصویر کې چې هغه کې د حل لار او د خپل ټولنې سره د روښنايي په توګه په مزل کې مرسته وکړي. دغه به زه درکم درته، مثلا په کوزه پښتونخوا کې دغه د اباسین صاحب یو شعر و، ته یقین وکړه چې مخکې د دې نه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شي، ما چې په دې د اباسین صاحب شعر اوریدو چې هغه په سواد کې ویلی و چې تاسو احتجاج وکړو، نه نو دغه شعرونه د حالاتو سره، د حالاتو په ترجمانۍ کې او د خلکو په خلو د سو کولو کې، د خپلو حقونو په غوښتلو کې، د خپلو ارمانونو په دپاره په غږ اوچتولو کې ډېر رول لرلی شي. او زه فکر کوم چې باید موږ داسې بیلګې ولرو ډېرې.
نو ان صاحب د غزل محفل دی که یو غزل راواوروئ؟
ولې نه، په سترګو زه به درته غزل واورم. ما سره خو داسې تیار غزلونه نشته، زه دغلته ګورم که د کتابونو کې یو شی په مخه راشي.
نو نوی غزل دې لکه چې نه دي لیکلې
پیدا که لږ وخت
ارشاد
دا د لیوانو په نوم دی. دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی، دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی، نو هم دومره د تیارو موریدان ډیر دی. ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي، ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي، د خاموشه جنازو ملیان ډیر دی، د دې خار په دروازو لیکل پکار دی، د دې خار په دروازو لیکل پکار دی، پام کوي ودان نه د لیوان ډیر دی، ملنګان نشته کمه د لیوانتوب دی، ملنګان نشته کمه د لیوانتوب دی، د پاچا د تخت شریک دا د پاچا نه چې تخت غواړي کسان ډیر دی، ان چې مات شین وس خپل ځان ته ناست دی، اند چې مات شین وس خپل ځان ته ناست دی، وخت تیر شو چې ویلی یاران ډیر دی.
ډیر ښه. ان صاحب اوس به پر د شعر پر سبک یا پر اسلوب لږ خبرې وکړو. ستاسو په شاعرۍ کې مې ډیر دا ستوري لیدلي دي چې هغه له کلیوالي ژوند سره تړلي، فرضاً 1000 او ټپه او کلی او چناو بنګ خمار، داسې کلمات نور هم زیات چې هغه له کلیوالي ژوند سره تړلي دي. پښتنه مې دا ده چې یو شاعر د یو شاعر سبک چې جوړیږي، کېدای شي په هغه کې د هغه شعوري هڅه شامله وي چې هغه غواړي چې ځانګړي کلمات په خپل شعر کې وکاروي او وروسته هغه د ده د شعر په سبک بدل شي. ستاسې د شعر سبک ته چې ګورم، آیا دغه مو شعوري ټاکلی که نه؟ تاسو چې کله په وطن کې اوسېدلاست، د هماغه کلیوالي چاپېریال اغېز و؟
تصادفاً ما ته شاعري داسې وخت کې په ګوتو راغلله چې زه په کلي کې وم، او هغه دواړه دوه برخو کې، یو په کوچنیوالي کې د کوزي پښتونخوا دا د انګو په کلیوالي سیمه کې اوسېدلم چې هغه هم ډېره یو ښکلې کلیوالي سیمه وه، د خلکو ډېره د پښتني کلیوالي ژوند و. او بیا وروسته چې بیرته د مهاجرت ورته وایي، کډوالي یا بې ځایه کېدل ورته وایي، له هغې نه چې ستانه شو افغانستان ته، نو د مونږ خپل کلي ته لاړو، خپل پلارني کلي ته، هغه هم کلیوالي سیمه وه او کلیوالي وطن. نو ما په همدغه دوو سیمو کې شاعري وموندله، په همدغه سیمو کې سندرو، موسیقۍ او شعر، دې شیانو سره د ما علاقه پیدا شوه چې له هغې ډلې مې په شعر کې کار وکړ. نو د ما په شعر کې د کلیوالي تصویرونو دغه د سبب او علت دا دی چې زه په سیمه داسې سیمه کې وم چې هلته ډېر زیات کلیوالي تصویرونه وه. بل ما غوښتل چې داسې شیان په دې شعر ته په شعوري توګه مې دا هڅه کوله چې راولم چې هغه ما ته عیني لږ تر لږه زه یې درک کړلی شم، یعنی عیني تصویرونه یې، دغسې ذهني تصویرونه زه خپله یعنی په شاعرۍ کې خوند کوي، د نورو مې لوستي خو ما ته خپله نه و محسوس چې زه داسې تصویرونه په خپله شاعرۍ کې وکاروم چې لږ تر لږه زه یې خپله نشم محسوسولی، یا لږ تر لږه زه یې خپله نشم په ذهن کې تصویرولی، یا ما لیدلی سره نه وي، یا یو شی داسې ته یادوم چې زه ورسره هېڅ مخ شوی نه یم. نو دی اخی تصور کول او هنر کول راته دی اخی نه دا خوچی هغه څه چې زور سره پر روزمره شون کې مخیم دی اخی په تصویرولو او دی اخی په هنر کولو کار وکړ.
انصب د زمر د ادبیات په هانو خو زمر د ادبیات دورې په مختلفو پړاوونو سره ویشل دي. زما پښتنه دا ده چې کله دغه ټولنیز رسنۍ پیل سوي دي د ټولنیز رسنۍ چې کوم زمانہ د چلر او بر پښتانه سره وټړل چې هم د ژوند د بیلابیلو موضوعات په اړه خیالات سره تبادله کوي او هم شاعرانو یو بل سره وپیژندل هر ورځ د یو بل شاعری لولي. زما پښتنه دا ده چې موږ د ټولنیز رسنۍ چې کوم زمانہ د پدې کې چې کوم شاعری کیږي او دغه نوی ځوانان یو څه نوې شاعری کوي دې ته موږ یو نوې شعر دوره ویلای شو که څنګه؟
ولې نه اصلا دې مونږ زه خو دغه هغه دې مسلکي پلوه چې څوک پرې غږېږي ښایي د ادبیاتو یو استاد پرې ښې خبرې وکړلی شي. خو زه خپل هغه برداشت درته وایم. زما برداشت دا دی چې اصلا تر دې مخکې هم د کوزي او برې پښتونخوا د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ ادبي راکړه ورکړه هغه وخت پخانه وه، خو په هغه کچ باندې نه. دغه دی مهاجرتونو دی پایل سره دا ادبی راکړه ورکړه زیاته شوه. کله چې په کوټه، پېښور او دی سیمو ته افغان لیکوال راکړه شول، دوی له ځایي لیکوالو او فرهنګیانو سره په شریکو بندارونو او غونډو کې برخې لرلې. د هغوی له آثارو نه متاثره شول، ځایي لیکوال او شاعران دی دوی نه متاثره شول. او که پام مې په دغه دوره کې هم په دې افغانستان په شعر کې البته یو نوی باب راغی. دغه دی کاروان صاحب شاعری را شروع شو، د پسرلی صاحب دی شاعری کې یو نوی رنگ
منګور،
د ساک ننګیال شاعری راغله. نو دغه سیمون یو 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 رنگ را شروع شو. دا غینه ورسته پسې په کوټه کې په ماغه وخت کې درویش صاحب چې ډیر لوی شاعر دی ډیر وزلی د پاغي وختونو کې چې د شاعرۍ کې هم کتا صورت وګوري د کوزي او بری پښتونخوا دواړو یو ډول
امتزاج
کلتور او امتزاج سره پکې ګډ کړی دی. نو دما دا البته دما خپل برداشت دی چې دا د هغه وخت د فرهنګي راکړي خدا په ډیره کمه پیمانه ولا کتا سوچ یو ول د مجلو او اخبارونو وړو وړو غونډو په کچه د لیکوالو شاعران سره یو بل سره کېناستل. او سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ چې راغلي دا نه یوازې د ادب لپاره یو لوی لوی انقلاب و، بلکې په هره برخه کې چې خلک کار کوي د هغوی دپاره دا یو کاملا لوی بدلون و چې زیاترو دغه بدلون په اصطلاح چې ورسره چلند په کار ووی نه شو کړلی. ورسره سیاستوالو دپاره هم په منطقه کې بدلون شو، ادیبانو دپاره هم لوی بدلون شو. دوی فکرونه نږدې کړل، دوی خیالونه نږدې کړل، دوی نظریات نږدې کړل، په اسانۍ شریک کړل. دما یادېږي چې یو وخت مونږ یو شعر چاپ کړو، مجلې ته به مواستو، بیا به درې میاشتې منتظر و. خو تاسو هم شاعر یې، درې میاشتې به بیا دې ته منتظر و چې هغه شعر خپور شي. بیا به هغه مجله په 1500 تیراش کې خپریده، یو 1400 به خلکو ته ورسېده، هغه سل به په دې کتابخانو کې زړه شوله.
بالکل، دا نو له هیلې او له پلوشې مجلې داسې ډېرې خاطرې لرو.
او د هیلې او د پلوشې مجلې ته معنی چې وي، نو یوې مجلې به چې ډېره توره به دې وکړه او په ډېر ښه به دې تاشویر ورسېده، یا یو لیکنه به دې ورسېده، زر کسانو به ښایي ولوستلی شو.
مننه.
تاسو په یو کلیک سره زرګونو او میلیونونو کسانو ته رسولی
شي. بالکل.
نو ولې نه، دا یو نوی دور دی د پښتو ادب کې، او ډېر نوي څېرې پکې رامخته شوي، او په نوي رنګ او نوو تصویرونو او نوو خیالونو سره.
اردو شمالي وزیرستان ته ایوب وزیر د غزل محفل ته راغلی دی. په خیر وعلیکم السلام. ایوب صاحب غږ دې ډېر سوکه راځي، که لږ د ټلیفون دې غوږ ته نږدې ونیسې نو کېدای شي غږ دې سم شي. اوس سم شو.
غفلت لخوب رفاس ایسا زلمیانو پختانو لرا هر خن لمیان زیوز دی
ایوب صاحب جاغ میاوری فکر کوم دا ایوب صاحب د ټلیفون کرښه پریس و. کوټه ته ورزو شفیق العالم مازوریار صاحب را سره دی. مازوریار صاحب په خیر راغلی.
جوړ اوسې تا ته او انت سلامونه وایم. او له ان څخه به یو دوی پښتن یو کوم تر شیر به تیر سم
نو څنګه دی خوشی مازور یار
مننه کور دی ودان دغه سي ځوانان چې د پوهې دا کله کله موږ په غرازینو بای چې دوی له موقع ورکو پښتنه می داد چې جرنالیزم او ادبیات او سیاسيات دا په بنیادی توګه موږ یو مضمون بللای سو کې نه سو بللای یو سوال می دی او دویمه خبره دا ده چې په دغه کې دغه یو دغه مسله را پیښه ده موږ ته چې بعضی وخت دغه ادیبان دا وایي چې ادب باید له سیاست پاک وي او ما په خپل دا اندی ز په خپل دا نظر لرم چې ادب او سیاست یو بل لازم او ملزوم وي خو ادب باید نه وي تابع سیاست باید تابع وي نو په دې لړ کې که دوی خپل نظر راکړي
ډیر مننه معذور یار
خوشاله اوس
ان صاحب د معذور یار صاحب پښتنې مو وخت سي
بلې بلې و مې خستلم راځو کنه مننه کوم نو که تاسو بل او دې ګل کې نه اخلي
مهربانی وکئی بس اوریدونکو بل نه سره سره
نو دی مازوریا سے پختنه خو دی تر ډیره مسلکی پختنه دی زه متاسفانه چې دی برخه کې مسلکی نظر نشم وړاندې کولای ځکه چې دا نشم ویلی په مسلکی لحاظ باندې چې واقعا دی یو څوک را مرجی وی چې دا وایي چې دا ادب ژورنالیزم او سیاست دا سره تللی کنه دی او دما خپل برداشت البته د پرې خبرونه کوي مو دما برداشت دی چې نه تللی سره نه دی البته موږ ژورنالیزم رسنۍ ادبیات دا په کلتوري یا فرهنګي برخه کې کلچر چې ورته وایي دی کې راوستلی شو سیاست متاسفانه چې موږ په ټولنه کې ډېر عجیب او غریب برداشت کوي یو په هغه پارلماني سیاستونه دي چې په نړۍ کې کېږي نو په هغه کې واقعا چې د ادب لپاره ځای نشته مثلا که اوس په پارلمان ته یو وکیل کاندید دی د یو هیواد او ته د هغه په ګټه باندې شعر وایي چې دا وکیل دی بریالی شي او دا ډېر ښه وکیل دی او دا نو دا واقعا چې هنر نه دی دا شعر نه دی دا آرت نه دی خو که موږ سیاست له مجموعي له یو اوږده نظر نه وګورو په ځانګړې توګه زموږ په ټولنو کې چې سیاست کوم رنګ خپل کړی دی زموږ په ټولنو کې سیاست د موږ د ټولنې د ژغورنې په یوې مسالې بدل شوی دی او زموږ زیاتره برداشت دا دی چې سیاست یعنی د ټولنې ژغورل یعنی د موږ د پښتنو ژغورل له دغه اوسنۍ یو کړمونه ولې نه که د داسې لویو ارماني سیاستونو لپاره ادب وکارول شي او شعر وکارول شي دا بهترین کارونه ده د پښتو شعر او د پښتو شعر په تاریخ کې داسې شوي هم دي په پرې موږ چې څومره لوی شاعران لرو څومره لوی خلک لرو هغوی د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو د حقونو دپاره غږ پورته کړی دی او وخت په وخت یې د خپلو خلکو د ژغورنې ناره بدرګه کړې ده نو دا کار په دې ته که سیاست ووایو او دا د سیاسي کړنو سره شریک کړلی شو نو بیا ولې نه شعر ورسره مرسته کولی شي خو لکه هغه په ټیپیک سیاستونه چې دي په پرمختللو یا آرامو او سوکاله ټولنو کې چې هغه واقعا سیاست دی پارلماني سیاستونه یا نور په هغې کې شعر او هنر ته ځای نشته شعر او هنر کاملا له هغې نه یو جلا شی دی دا ډېر یو لطیفه ملاره ده او دا یوازې یو هنر دی او بیا په پارلماني سیاستونو کې ډېر داسې مسایل شته چې له شعر سره اړخ نه لري
فکر کوم دواړه پوښتنې د مازور یار صاحب جواب سوې ان صاحب په دې ورځو کې چې کڅه هم پښتانه خو له لزګونو کلونو راهیسې په دې تمه دي چې په وطن کې امن او سوله راسي خو په دې وروستیو کې چې سولې ته یو څه تمه پیدا شوې ده اورېدونکو د اجمل ان صاحب یو لنډکی شعر به سره واورو چې سولې ته لیکلی دی د امن په اړه دغه شعر سره اورو او بیا بېرته راګرځو
امن بکل رازی کله چې زدکړو په تیاره کې چراغ څنګه بل کړو کله چې زدکړو لې وی چینه نه دواړه په لپه وب څنګه وڅکو او پنیم جام د اوبو دوه تګي خړوب څنګه کړو. کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼي له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه مانا او د رباب نرو تارونو کې خوږ ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د ښه اندازه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن به هله راځي.
ګران اوریدونکو، د غزل محفل خپرونه لا دوام لري او نن مو میلمه ښاغلی اجمل اندی انصاب. بیرته دې ته راځم چې مخکې مو وویل چې په تیرو شاوخوا څلویښتو کلونو کې چې کوم ادبیات خصوصا شاعري تخلیق شوې ده، په دې کې د شعر اړخ یو څه کمزوری او نظمونه یا نازمان زیات دي پکې او شاعران پکې کم دي. او په اوسني وخت کې که وګورو، ما په تیرو خپرونو کې هم ویلي دي چې که د ټول لر او بر پښتانه وطن شاعران شمیر کو، نو کېدای شي شمیر یې تر دیرشو زرو واوړي. نو په یوه ټولنه کې ښایي په یوه قوم کې دا بیخي زیات شاعران وي، خو څه فکر کوئ چې ښه شاعران پکې څومره دي او ولې دا دومره زیات شاعران چې شاعري کوي دا د ښه شعر لیکلو چل ولې نه ورځي؟ یعنی دوی تر اوسه پورې دا زده کړې نه ده چې شعر څه ته وایي او نظم څه ته وایي. نظم په دې کې هغه قافیه وال نظم مقصد نه دی چې یوازې یعنی قافیه بندي پکې سوي.
میاخیل صاحب، دلته دوه خبرې لرم. یوه خبره خو دا ده چې په عموما د شعر لیکلو هڅه یا په شعر باندې تبع ازمایي کول د ما فکر دا دی یار عام وګړي یو حق جوړېږي، یو هر څوک باید د دې ذوق نه برخمن وي. سړی باید یا د بل شعر واوري یا خپله کله کله هڅه وکړي. ما لیدلی دي په دې لویدیځ کې دلته په ښوونځیو کې زده کوونکي تشویقوي چې وخت نا وخت شعرونه ولیکي. دا د زده کوونکو د فکري ودې سره مرسته کوي. دا همدارنګه د دوی د خیال او تصور ځواک پیاوړی کوي. دا د موضوع کاملا یو اړخ دی. یعنې موږ کله کله په دې باندې ډېر خفه کېږو چې ولې ډېر شاعران لرو. زه فکر کوم چې دا د تشویش وړ مسله نه ده، بلکې خمده. موږ باید په مکتبونو کې، په لیسو کې، په کالجونو کې، په سکولونو کې د شعر لیکل وهڅوو، په شعر باندې بحثونه وهڅوو. ضرور نه ده چې د ټولنې د موږ دا توقع ولرو چې د دوی نه دي مثلا د سایل صاحب او درویش صاحب باندې څوک راووځي. هغسې کسان ښایي په کلونو کې، په لسیزو کې، په پیړیو کې یو نیم پیدا کېږي. خو دا ښه ده د موږ د ځوانانو د ذهني ودې لپاره. ما ته چې یو شی جوت شوی دی په افغانستان کې، دمګړې تاسو زیاتره منور ځوانان چې ګورئ، هغوی چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی زیاتره وخت کې د موږ او تاسو د دې ادبي بندارونو ملګري وو. دوی ښه شعر ونه شو لیکلی، دوی ښه شاعران نه شول، خو دوی لږ تر لږه د دغه ادبي بندارونو له لارې د خپل فکر او خیال یو ځواک ترلاسه کړي. په نورو برخو کې هغه خپل فکر او خیال وازموي، یعنې د رڼا او د یو ډول پرمختګ دروازه ورته خلاصه شوه، د یو ډول معرفت دروازه ورته خلاصه شوه. په پخوانیو مدرسو او په دیني کتابونو کې هم کله چې به دا دیني کتابونه یو برخه پورې به دا مسایل د فقه او تفسیر او دا خلاصېدل، بیا دغه دیني عالمان هم بیرته ادب ته راتلل، عموماً فارسي ادب به یې لوسته. نو دا ادبیات یو علم دی، یو پوهه ده. د شعر او شاعرۍ سره که د خلکو سروکاري دا ډېره ښه خبره ده. دا د زده کوونکو دپاره، محصلانو دپاره، ځوانانو دپاره هم د فکري ودې سبب کېږي او هم یو ښه تفریح ورته کېدلی شي او پند ترې اخیستلی شي. دا یو اړخ. دویم اړخ یې د مسلکي شاعرۍ دی، یا د داسې شاعرۍ دی چې موږ ترې تمه ولرو او موږ یې په نړیوال سټیج باندې د خپل هنر په اساسه او د خپل هنر په هغه ټول کې حساب کړلی شو، له نورو ژبو سره یې مقایسه کړلی شو. نو نه پوهېږم چې دا به څومره رښتیا وي، خو د حمزه بابا ته یوه خبره منسوبه ده، ویل چې حمزه بابا یو وخت ویل، چاته ویلي وو چې دا شاعران داسې لکه د پشکال مچان د اوړي کې ډېر زیاتې خوشمي ته یو نیم پاتې کېږي. نو دا واقعیت هم موږ تاسو ګورو چې شاعران ډېر زیات دي او هغه شاعران چې
واقعاً خپل فکر لري، واقعاً غواړي ځان وروزي، واقعاً غواړي په شاعرۍ باندې کار وکړي. لکه مخکې چې ما وویل، شاعرۍ ته زموږ زیاتره خلک داسې دي الهام په توګه ګوري. مثلا یو سړی، یو ځوان داسي چې څو ورځې یې چېرته عاشق شي، یا چېرته کوم امتحان کې ناکام شي، یا یو کوم بلې داسې یوې ستونزې سره مخ شي چې د ده احساسات وننګوي، د ده هغه ایموشن وننګوي، بس دې شاعرۍ ته مخه کي او بیا فکر کوي چې په ده به الهام راځي او فرښتې به راځي او ملایکې به ورته راشي، خدای او یا د ملنګان ورته راشي. داسې نه ده، شعر خواري غواړي، شعر ریاضت غواړي، شعر لکه د یوې تخلیق غوندې دی، یو تحقیق غوندې، پرله پسې کار غواړي. فکرونه به ځان سره راټولوي، هغه به لیکي، بیا به په چوکاټ باندې سوچ کوي چې آیا دا فکر زه په غزل کې ښځای ولی شم، په نظم کې ښځای ولی شم. نو دغسې محنت غواړي. متاسفانه چې زموږ په اوسني ادبیاتو کې دغه ځوانان ډېر زیات کار کوي، ډېر زیات په شعرونو باندې وخت لګوي، خو دوی یو هم شعر ته د کار په سترګه نه ګوري. دوی هغه تفریح ورته کېدلی شي، د دوی فکري ودې سره به مرسته کولی شي، خو د مسلکي شاعرۍ او د داسې یوې شاعرۍ دپاره چې هنر وپنځوي، دوی ته به نور کار کول پکار وي، نور ریاضت کول پکار.
ان صاحب، ستاسې پر منظومو ژباړو مې غوښتل چې لږ تفصیلي خبرې وکړو، خو وخت کم دی. تاسې منظومې ژباړې هم کړې دي چې یوه ټولګه د سند په پرخه کې چاپ شوې ده، او ځینې انګریزي مهم ځینې شعرونه منظوم را ژباړلې دي. که په لنډه توګه د منظومې ژباړې پر ارزښت خبرې راته وکړي، او آیا شعر واقعا هم ژباړل کېدای شي؟
دا غوډه مې پوښتنه به دی اول جواب کوم. واقعا د شعر ژباړل ممکن ده، ځکه چې موږ په ژبو کې ډېرې باریکۍ لرو. شعر داسې شی دی چې فکر په الفاظو بیانوي، او الفاظو سره یو ډول لوبې کول دي. او الفاظ او اصطلاحات متاسفانه په ژبو کې فرق کوي. یو لفظ په ژبه کې یو معنی لري، په بل لفظ باندې ټینګار په بله ژبه کې بله معنی لري. نو ته په بشپړه توګه، ما چې څومره کوشش کړی ده، څومره تجربه مې چې دي ترجمې په برخه کې ده، ما ته معلومه ده چې نه توانیږو د یو بل شاعر د بلې ژبې د شاعر فکر په بشپړه امانتدارۍ او د هغه په 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 پوره هغه د ټولو نزاکتونو په خیال ساتلو سره را وژباړو. خو بیا هم ولې هڅه کېدلی شي د دې دپاره چې زموږ دا ځوانان هغه خصوصاً چې په نورو ژبو نه پوهېږي، د نورو ژبو د شعر رنګ او خوند حس کې وګوري، نو د هغوی دپاره داسې هڅه کېدلی شي که بشپړه هم نه وي، نابشپړه هم وي.
ان صاحب، که مو خبرې سره رالنډ کوي، او د شعر د منظومې ژباړې ارزښت که په لنډه توګه راته تشریح کوي، بس بیا به نو خدای په امانۍ سره اخلو.
د منظومې ژباړې ارزښت په دې دی چې کېدلی شي چې موږ د نورو ټولنو له کلتورونو او د نورو ټولنو د هنري رنګ سره بلد شو. د مثلا که ته یو اردو شعر را وژباړې او په ننګرهار کې یو سړی ولولي، نو هغه د اردو ژبې د کلتور او آرت څکه په جلال آباد کې کولی شي او خوږه احساسولی شي.
ډېره مننه اجمل ان صاحب، ډېرې پوښتنې او ډېرې خبرې مې لا په زړه کې پاتې، بیا به خبرې سره کوو. ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست.
مننه له تاسو نه، د تاسو له ټولو اورېدونکو نه، تاسو له پروډوسر نه، او همدارنګه ستاسو ټولو همکارانو نه. کور مو ودان، سلامت.
د غزل محفل خبرونه هم دومره وه. ما بارکوال میخیل او د خبرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. شپه مو نیکمرغه.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوه خپرونې اورئ.